پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې اسوې د خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې اوري چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدل سي. په پیل کې له اسمت ساروان نه خبرونه اوري.
د افغانستان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خبري وکړي. پاکستان وایي د افغانستان پولې ته نږدې درې پوځیان وژل شوي او سعودي عربستان د حوثیانو یوه بې پیلوټه الوتکه او یوه بیړۍ ویشتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبري کړي. محمد حنیف اتمر او ژان ایو لودریان تیر ماښام تلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
وزیر امور خارجه فرانسه از حمایت های
د فرانسه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د صلح پروسه او مذاکراتو په برخه کې د خپل هیواد ملاتړ په اړه دات ورکړ.
فرانسه په ورستیو کې د افغانستان د حکومت له لوري د یو شمیر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړي او غوښتنه کړي هغه بندیان باید خوشی نشي چې د فرانسې د حکومت په وینا د فرانسوي وګړو په وژنو کې لاس لري. د افغانستان په شمال کې شاهین قلو اردو وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د دې قلو اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه دیروز قریه غزاری یکی از قریه های کلیدی و مهم پنداشته می شد و یک قریه بودن که در اونجا تقریبا از
دیوی لشمرغ پرون در فاریاب در خواجه سبز پوش ولسوالی غزاری کلی چه ای و مهم و کلیدی بانده گنل کیشی و حالت طالب ترهگر لدونی موکلون را حسی میشت ول پاک شد. رضایی در همویل چه در کلی در فاریاب بادغیس در لوی لاری پسنکی پروتی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالي کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې څلور تنو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل آزادی رادیو ته وویل افغان سرتیرو ته تیره شپه هغه مهال مرجوب لا واوښته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ډاک په پوسټه برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوه پاسون کوونکې یو سرحدی پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کوونکې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوځوی مشکوکو سختریزو د افغانستان پولی ته نږدې درې پاکستانی پوځیان وژلي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځوی د جنوبی وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وای په یمن کې د دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړی کړی دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وای چې په بیړۍ کې چې لری کنټرول یې ده چاودیدونکو مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان خبري اژانس وای د حوثیانو بی پیلوټ الوتکه د سعودي عربستان د ابها نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویل شوی چې کینو شارته د سفر په پلان بیا کتنه وکړي. یو ونه وړاندې په دغه ښار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ول اصل له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ترامپ دغه شارته د سپتمبر په لومړۍ یعنی سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیش شوي تاوانونه وارزوي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته په داسې حال کې نږدې شوی چې د پوهنتونونو د پرانیستل کېدو له کبله ویره ده چې دا وبا به لا ډېره خپره شي. چارواکي وایي باید په اکثرو پوهنتونونو کې پر غونډو، میلو او بارونو بندیز ولګول شي. په همدې حال کې اکثره لوی ښوونځي لا هم نه دي پرانیستل شوي او آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي.
لیسمت سروان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورول. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. نن د شنبه د وژي اسمبلی لسمه د اگست میاشتې یو دیرشمه اورې چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. د افغانستان پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه په کابل کې پیل شوې ده. په بلخ کې د ورزش په برخه کې د ښځو فعالیت زیات شوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اورې چې په داس کال کې د امریکا په ویسکانسن ایالت کې مظاهرې روانې دي. والی له ولسمشر ترامپ څخه دغه ایالت ته د سفر غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي. دغه وزارت ویاند وایي چې دغه معلومات د هوا پوهنې ادارې لخوا ورسره شریک شوي او دوی ورته لازم چمتووالی لري. اجمل تورمن دا موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. د تورمن صاحب، کوم ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی او تدابیر څه دي؟
مننه سالی صاحب، د افغانستان د طبي پیښو وړاندې د دولت وزارت وایي چې د اوپیژندنې ادارې د معلوماتو سره سم په اتو ولایتونو کې د همداونۍ د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته، چې دغه ولایتونه بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونه دي. د دغه ادارې ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي، د ولایتي کمیټو سره غونډې شوې دي، دغه تحقیقات په اړه ورته ویل شوې دي چې کوم ځایونه چې اړتیا وه تحقیقات وشي، دغه شان کوم ځایونه چې ډیر متضرریږي د هغې ځاینه کسان نور ځایونو ته انتقال شي. دغه شان دوی وایي چې په ګودامونو کې چې څول په ولایتونو کې هغه هم ولسوالیو ته کوم ولسوالیو کې چې اټکل شوی چې په دې کې به سیلابونه راځي هلته انتقال شوی دي. دغه شان سالی صاحب دوی د نقدي پیسو په اړه هم ویلي دي چې نقدي پیسې هم ولایتونو ته انتقال شوی دي. بله
تورمن صاحب، د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د احتمالي زیانونو په اړه څرګندونې کړې دي.
بله، دوی ویلي دي چې تقریبا 15,000 کسان اټکل شوی دی چې د سیلابونو له امله متضرر شي، خو دا چې په کومه کچه دای نه دی ویلي. خو دوی ویلي چې په تیرو سیلابونو کې تقریبا 300,000 کسان د غشوی ول زیانمن شوی ول، دوی ته مرستې رسیدلی دي. او سالی صاحب، په کومو ولایتونو کې چې مخکې سیلابونه راغلي ول، تاسو خبرې چې تقریبا 150 کسان مړشول د دې عمل او تخنیکي 200 کسان ټپیات ول، او په سلګونه استوګنیس کورونه ته په بشپړ ډول وران شول. دوی وایي چې دا ځل اټکل دا دی، ولی هغه څه چې دوی وایي چې مخکې چې کومه دوه وړاندوینه درلودله هغه د 2 میلیونو کسانو د اغیزمن کېدو په اړه واخو. دوی چې کوم تحقیقات کړي، کوم چمتواله او د هغه کلامله اوس د شمیر یو څه راټیټ شوی. بله
سالیسه تورمن صاحب، هغه سیمې چې د سیلابونو دراوتلو اټکل پکې شوی دی، د سیمې له اوسیدونکو سره د موضوع شریکه شوی د ځان د خوندیتوب لپاره چې دوی اقدامات وکړي؟
بله، د وزارت ویاند وی چې په دغه ولایتونو کې او په هغه سیمو ولسوالیو کې چې د سیلابونو نو دروتلو اټکل دی الته ملامانو ته ویل شوی دی او دغه شان د کلو سپینګیرو مشرانو ته ویل شوی دی د لاسپیکرونو لارې اعلان شوی دی چې دغه سیمه تر خطر لاندې دي تدابیر باید ونیول شي او زمنن انتقالات هم شروع شوی کوم ځایونه کې چې مثلا د سیمه د اوسیدونکو د ډیری اغیزمنتوب د غشته امکان شته اغیزنه خلک له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شوی دی.
ډیره مننه د جمال تورمن په راپور کې مو وردل چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورشتونو له کبله د سیلابونو دروتلو خبرداري ورکوي. پر دې موضوع د بحث لپاره په جرمني کې میشت محمد عاصم مایر را سره دی چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دی او اوس په دکتورا بوخت دی. مایر صاحب خبرونې ته شرغ لاست څومره باورې دی د هوا پوهنې ادارې دا اټکل چې په اتو ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو خبرداري اوس ورکړې ده؟
ډیره مننه تاسو ته سلامونه او فوریدم کوم مې کیلو اندې کوم په دې لچه د ټول کې سیلابونه دوی ځانمن نکړي. لکه څنګه چې تاسو ویل ما هم د هوا پېژندنې د ادارو اړوند پانه وکتل او هغه کې کوم خبرداري چې ورکړ شوی هغه د هغه اتو ولایتونو دی چې د کابل سیمې د حوزې په برخه کې موقعیت لري لکه کونړ، ننګرهار، لغمان او داشه خوست او پکتیا دا خوې دي چې د افغانستان د نورو سیمو سیدونکو البته تشویش ورنکړي. په دې کې باید وایم چې دلته یو ستونزه شته ځکه د هوا پېژندنې اداره چې معمولا د سیلابونو اړوند وړاندېنې کول او خبرداري ورکوي هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو برعکس دوامه اداره چې د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره ده هغه بیا خپل محاسبات په اساس یو وړاندې نه کړی ده چې دلته سیلابونه راځي. نو کوم د ما په نظر دغه احتمالي سیلابونو امکان تر پخوانی هغه ډیر ټیټ دی. په دې عمل له همدې کبله ممکن بیا و پېژندل ادارې دا وړاندوینه نه ور کړی او د اوبو د چارو تنظیم ادارې دغه وړاندوینه ور کړی.
بلې مایر صاحب، د هوا پوهنې ادارې سره مو مخ کې تر دې چې استودیو تر اوسه خبرې وکړې دوی وایي چې تر اورښتونو او سیلابونو مخ کې خلکو ته دوی خبرداري ورکړې ده. دوی وایي چې په پروان او نور ولایتونو کې تر سیلابونو مخ کې دوی په خپل ویب سایټ او فیسبوک کې خلکو ته خبرداري ورکړې. څومره ماجدې دا دلیل آیا د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې فیسبوک او د دوی ویب سایټ وګوري؟
دغه خبرم هغه ده لکه دقیقه په دې نه ده چې موږ د فیسبوک له لارې کوم خبرداري ورکوو هغه دقیق ځای نه کوي چې کوم ځای باید موږ تخلیه کړو. مثلا فیسبوک چې کومه نقشه دی خبره کړې په هغه کې د اته ولایتونو دی چې کونړ، ننګرهار، لغمان، همدارنګه کابل، کاپیسا، پروان دا ټولې هغه سیمې دي چې به احتمال روانه سیلاب پکې شوي. نو که چیرته موږ دا رقم نقشه وړاندې کوو په هغه په اساس به موږ د تخلیه پلان نشو رامنځته کولی. البته ته باید ووایم چې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت هم یو څه ښه دی په دې چې موږ پخوا دغه نقشه هم نه درلودې او دغه سیستم هم نه درلودې. بیا په 2018 راهیسې د نړیوالې هوا پېژندنې ادارې د هغوی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان د هوا پېژندنې اداره تشکیل شوه چې دغسې یو وړاندوینې وکړي. خو د ایواکویشن یا د تخلیې دپاره یو منظم پلان تر اوسه هم شتون نه لري چې باید هغه محلي ادارې لکه ښاروالۍ، ولسوالۍ او دغه تنظیم کړي چې کله یو وړاندوینه کېږي دوی باید د هغه وړاندوینې مطابق خلکو ته یو اعلان یا یو یادښت ورکړي چې دغه ځایونه باید تخلیه کړي او هغو سیمو کې چې سیلابونه ډېر احتمال لري هغه باید تخلیه
شي. تاسو مخکې د کابل سیند په شاوخوا کې پرتې سیمې زیانګالې یادې کړلې. د ځنګلي سیمو لاندې کول، سیندونو ته څیرمه، په خپل سر د کورونو جوړول څومره خطر لري په آینده کې لکه د اوسنوي پیښو ته په پام سره؟
دغه ټول هغه عوامل دي چې د سیلابونو سبب کیږي. موږ تقریبا چې سیلاب څومره ځنګلونه له منځه ځي دا خپل یو علت دی کیږي چې د سیلابونو کې ډیرواله او لوړواله پکې راشي. نو دغه ټول عوامل دي. البته دا باید ووایم چې د یاني سیلاب مخنیوي یو څه ستونزمن دی، دا په نورو نړۍ کې هم تلفات لري. خو هغه اقدامات شته چې دی په اساس موږ کولای شو د دې په تلفاتو کې راټیټواله راولو. که چېرته مثلا دغه د نقشې لږ نور هم ظرفیت دغه ادارې لوړ شي، نقشې په سمه کې زیات جوړ شي تر څو دغه په اساس خلک بیا تخلیه وکړي او د سیلاب نامخ کې په معین وخت کې خبر شي. دا هم ډېره مهمه ده چې په کومه ورځ باندې سیلاب راځي ځکه چې موږ نشو کولی یو هفته دوه وخت خلک له کورونو څخه بهر واوسیږي. نو که په زماني لحاظ او همدارنګه په مکاني لحاظ چې دغه نقشو کیفیت لوړ شي په هغه اساس د خلک واشي تخلیه وکړي. او هغه عوامل چې مثلا کورونا باید په داسې هغه کې رامستن شي، دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په افغانستان کې موږ سره مخامخ یو. لمدې عمل زه دا وایم چې په خپل هغه کې پرختنه کې چې موږ افغانستان د وسنۍ وضعیت پرمختللې ودونه سره برابر نه دي، موږ نشو کولای په هغه شکل د سیلابونو مخنیوي وکړو. لمدې عمل موږ پرختنه دغه خلکو ته چې لطفا هغه ځای کې چې کورونا جوړوي داسې باید پاملرنه ورته وشي چې هغه د سیلاب د خطر سره مخامخ نه وي. که چیرته د سیلاب د خطر سره مخامخ وي، هغوی باید جدي تدابیر ورته ونیسي، مثلا استنادي دیوالونه دي، ویالې دي منظمې، یا نور هغه امکاناتي چې سیند حریم باید وساتل شي، سیند څخه فاصله مراعات شي، ویالې پاک شي، کانالونه پاک شي، تر څو اوبه په مسوم ډول تیر شي. یوازې دا نه دی چې د سیلاب په مخ کې باید کور جوړ شي، که چیرته کورونا جوړیږي باید مقاومت لوړ وسیږي، د هغه په مقابل کې باید تدابیر ونیول شي. نو دا هغه موارد دي چې موږ یې کوای شو په هغه په اساس
بلې
شرایطو په اساس پدې کړو د هغه خطر نه شرایط.
مایر صاحب، تاسو چې په جرمني کې یاست، په جرمني کې چې کله د سیلابونو د راوتلو یا د سختو ورښتونو د اورېدلو د راتلو اټکل کیږي، څه ډول خبرداري خلکو ته ورکول کیږي، او مخکې له مخکې حکومتونه په هغو زیانګالو سیمو کې څه تدابیر سنجوي؟
د پرمختللو هیوادونو وضعیت ډیر فرق کوي. دلته کومې نقشې او خبرداري هم چې ورکول کیږي هغه ډیر لوړ دقت لري، یعنې تقریبا هغه ټول هغه سیمې مشخصوي دولت چې کوم ځای باید تخلیه شي، کوم ځای باید تخلیه نشي. د هغه په اساس د خلکو ته وایي تاسو مثلا تخلیه وکړئ. که چیرته زه په دالاند وخت کې مثال ورکړم، کالیفورنیا کې چې کوم ور لګېدل دي، په هغه په اساس زرګونه خلکو ته ویل شي دغه سیمه باید تخلیه کړي، او هغه خلک پلي کوي ځکه چې اعتبار پر لري. که چیرته موږ غیر دقیق خبرداري خبرو کو د خلکو اعتبار په هغه کمیږي، بیا په آینده کې د ستونزه رامنځته کړي چې تخلیه نه رامنځته نه کوي. نو پرمختللي هیوادونه ډېر قوي سیستمونه لري، هم په مکاني لحاظ هم په زماني لحاظ باندې، چې دغه په اساس دي خلکو ته خبرداري ورکوي. بیا هم د موبایل لارې خبرداري ورکول کېږي، د رادیو، تلویزیون او نورو ارتباطي وسایلو لارې چې البته پولیس ته سیمه د کله اوردی د نجات تیمونه اوردی، د هغوی په اساس خلکو ته خبرداري ورکول کېږي چې سیمه تخلیه شي ترڅو زیانمن نشي. او همدغه علتونه دي چې پرمختللي هیوادونو کې انساني تلفات ډیر کم دي، بلکې مالي تلفات شته. ځکه مالي تلفات خو طبعا پر نفوس سیمې دي، په سیلابونو په مقابل کې ودانۍ جوړې کړې او
بیرته جبرانېږي،
اما انساني تلفات پکې بخي ټیټ دي، ځکه چې دوی په منظم ډول دغه کوم اقدامات چې د سیلاب د مخنیوي لپاره لازم دي او یا د تلفات د مخنیوي لپاره هغه پلي کوي.
ډېر مننه.
یو دا چې نقشې دي، نور امکانات تلیفون، د تلویزیون، د پولیسو سیمې ته ورتک، د نجات ټیمونو سیمې ته ورتک، ټول هغه مواد دي چې دوی اوس پلي کوي. نو یو خبر ده هم ده چې ان شاء الله په راتلونکي کې ګوګل په دې باندې کار کوي چې د سیلابونو نقشې د وړاندوینې لپاره جوړ کړي. په ځای یو نړیواله پروژه ده چې اوس لخ پر مختللی خو که چیرته هغه پلی شي، دغه په اساس به موږ کوای شو د ټول موبایلونو ته هر طریقه مسیج ورشي چې تاسو د خطر په سیمه کې لطفا د سیمه تخلیه کړئ. خو دغه پروژه به یو څو کال نور هم وخت ونیسي تر څو ټول نړۍ پلی کړي. په دې هیله چې
بله، په همدې هیله ډېر مننه. په جرمني کې میش د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص محمد عاصم مایار و چې د سیلابونو په اړه څرګندونې کولې. تر دې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. نن ورځې اقتصادي خبرونه له امید زهیرمن ناوري.
د لومړي ځل لپاره یو افغان شرکت په بلخ ولایت کې سولري ریکشاوې جوړې کړې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي رادیو ته وویل د دې شرکت مسؤلانو د خپل شرکت موټرې د ولسمشر او لومړی مرمن په مخ کې نن آر کینندارې ته وړاندې کړې.
در ارګی ریاست جمهوریت کې بیټری هم به تولید کړل.
د وای په ولسمشر معنی کې خپل موټری چې بیټری هم وسره وي د ولسمشر په مخ کې منندارې ته وړاندې کړې. موږ هیله مند یو دا زموږ لپاره یو خبر دی. د زیاتوی لن راتونکو کې په افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه وی چې لمریزې برېښنا به خه تولیدات ولري. د خغلی کمنزاده د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د ریکشا د تولید په برخه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دوه شرکتونه فعالیت کوي چې په کارونو کې ډېرې پرمختګونه ولدي سربیره د افغانستان له خامو موادو د خپل تولیداتو لپاره ګټه اخلي. د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د تولیداتو په برخه کې د 11 سکتورونو څخه 500 ته رسیدلی چې اوس مهال پر ځان بسیا هم دي. تمه ده راتلونکې اونۍ د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې 15 کسیز پلاوی ایران ته سفر وکړي. د دې خونې رئیس نصیر عالم یار نن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سفر موخه د پاکستان څخه ډنډې پټان ولسوالۍ ته د وارداتو لپاره د یوې بدیلې لارې پیدا کول او تر خوا یې پکتیا ولایت ته نیخ پنیغه د خامو موادو او نورو توکو راواردول دي. د زیاتوي اوس مهال افغان سوداګر له پاکستان څخه د ډنډې پټان له لارې د سوداګرۍ په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي عالم یار له قوله دوی اوس غواړي چې له یو شمېر ایراني شرکتونو سره د هوکړو په لاسلیک د پاکستان پر زای ایران سره راکړه ورکړه ولري. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو یورو 98.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ، زر هندي کلداري 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه اوریدل. د افغانستان مسایل تبیر ته ورګورزو ورزو د امریکا متحده ایالاتونو ته د ویسکانسن ایالت ولی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د ایالت د کینوشا شار ته دي د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسته له هغې چې تیر اونۍ یو افریقایي اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو، دغه شار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل نوریاس نوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه ورانۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دي. د ویسکنسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ترامپ ته پرون په یو استولی لیکل هغه دغه غوښتنه کړې او ویلې دي چې دای په دې ښار کې د ترامپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسه کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وزنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکی ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځنی لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په 23 یو سپین پوستې پولیس افسر پر شاپ ډزو وشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو وژل شول. یو 19 کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخ ته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې 3 میاشتو راهیسې ناکرارۍ روانې وې پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تورپوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ترامپ پرون په یو ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه او ویل چې له کافي ځواک کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراټان یې واکمنان دي د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو لخوا د ټرمپ سیال دی، ولسمشر ټرمپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه پیل شوې ده. د غونډه د محل په کابل کې روانه ده چې د بهرنیو چارو مرستیالانو په کچه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او امنیت لپاره د باور رامنځته کولو لپاره جوړه شوې ده. فیروزی عزیزی د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه. دا ناسته د دویم ځل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان ګډون کوي. څو شیبې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب وویل چې تر دې وړاندې دا ناسته چې په د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان البته لمړنۍ ناسته په اسلام آباد کې شوې وه. دا وویل چې په دې ناسته کې نن دا مهال په کابل کې روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سهیل محمود هم پکې ګډون کوي. دوی ویل چې یو رتبه پلاوی افغانستان ته راغلی او په دې مسایلو بحث کوي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د سولې په اړوند د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. نوموړي یادونه وکړله چې دا مهال په څلورو مسایلو باندې بحثونه روان دي چې هغه یو امنیت دی د دواړو هیوادونو ترمنځ، اقتصادي پراختیا او په دې برخه کې د راکړې ورکړې نور اړوند مسایل، د ترهګرۍ ضد مبارزه او ورته نور مسایل یاد کړل چې په دې باندې دا مهال بحث روان دی. حامد تهذیب دا هم وویل چې د افغانستان له لوري د دغې ناستې مشري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب کوي او دا ناسته سالی صاحب هر شپږ میاشتې وروسته جوړیږي چې دا یې دویمه ناسته ده. بلې،
ډېره مننه له فیروزې. عزیزینې، مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه د محل په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او امنیت پر موضوع هم بحث کیږي. په کابل کې هم نن ورځپاڼو د سولې مسله، دغه راز نور موضوعات څېړلي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
هشت صوب ورسپانی د سولې پروسې نه باید سیاسي شي په عنوان خپل سرلیکنه خبره کړې او لیکلې دي. پرون د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د ملي روغې جوړې شورا غړیتوب رد کړ. ترخوای د ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین ربانی لخوا هم ورته دریزونه څرګند شوي دي. ترسپانې له قوله لدی داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سولې بهیر ډیر پیچلې، اوږد او له ستونزو ډک دی. ورسپانه زیاتوي که څه هم خلیلزاد غواړي د سولې بهیر ملي کړي، خو ښکاري چې لا هم ناکام دی او د ناکامۍ ستر علت یې په کابل کې د جمهوریت په حوزه کې د حکومت او ګوندونو ترمنځ کړکیچ دی. د سرمقالې لیکوال لیکي، خو له دې ټولو ورآخوا اساسي خبره دا ده چې افغانان سوله غواړي. دوی جګړې ستړي کړي، دوه نسله یې زاړه کړل او هره ورځ ترې قرباني اخلي. په سرمقاله کې زیاته شوې دا روښانه ده چې نه حکومت او نه هم ګوندونه کولای شي په یوازې ځان سوله راولي. له همدې کبله نه باید د سولې دا طلایي فرصت له لاسه ووځي. ورسپانې ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني ته په اشاره لیکي، افغانان هیڅکله د اویایمې لسیزې کورنۍ جګړې چې د همدې ګوندونو لخوا پر خلکو تحمیل شوي له یاده نه باسي او نه هم دوی کولای شي چې د خلکو له ذهنیت یې لرې کړي. ورسپانه په اخر کې وړاندیز کوي چې خدا د سولې لپاره د یوې ملي اړتیا په توګه کار وشي او دا پروسه نه باید د سیاسي او شخصي ګټو قرباني شي. ملي ارمان ورسپانه هم همدا مسله راخیستی او لیکلي دي د سولې پروسه قصدن ثبوتش کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، د یو شمیر سیاسيونو لوري د روغې جوړې په عالی شورا کې د غړیتوب لره د دلو ښکاري چې لا هم په کور دننه د سولې په موضوع کې اجماع نه ده موجوده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي، په دې حساس پړاو کې باید هڅه وشي چې د سولې ملي اجماع رامنځته شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که داسې ونه شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې او بیا د خنډونو د جوړېدو امکان زیات دی. ورسپانې لیکلي، او په دې صورت کې بیا ولس ته زیان رسیږي. او انیس دولتي ورسپانې بیا پر خلکو غږ کړی چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي چې تېره اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو سخت مالي او ځاني زیانونه واړول او خلک د ویر په ټغر کېنول. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې د اسلامي او افغاني ورورولۍ له مخې باید ټول افغانان خپلو اړمنو خلکو ته په دې سخت وخت کې لاس ورکړي او بیلابیلې مرستې ترې ونه سپموي.
تاسو لا پیغامونو
نن یاد کلر دے دایل منارا تر راستو ما پزابل پایلی کی می کور دے ځان دے ډیر وارونه د ماجر را سات تلل ډیر لزل نکړه د هغه خاد زکه خوش کلم را ته ما درځان کې ری ځان سات کې وای زم را یتان راستو منا است سرج دراستو چې منا کور ځای وجګم وګوري خو هغه درته د دروخ یې هغه ناراضه زکه ډیر ډیر وارونه ورغړم په خدای دې نشو څو خوش کله بم دې راته کې چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بنایم زمې دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سورې دې نه د کار نه روزګار تړې لرم بالا یې سنسارې دې نه دا انا خدا د کور سر پرش کې بالا ډیر د سن سرم ما ډیر د زابل ورایته تمجرن رایته تل دې تل نه کوم کاری کومه کې مسیانه درا سره کړه یو آزادۍ راغوت کني د غیله ورزو د چې د غزما پیغام در د لوړټوړو پر ورورسي او موږ یو غو خوري. السلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم دی خود سولایت نه در شرکتو لسولای چخان زما پیغام داغ دیورو را که دلت دای نریوالا طولانا افغان چتام را سوداگر دی دا باید داغ خلق سر امرستا رو کش دا و بیوری دی و بخ لندرسانی دی برونه و نواری دی خب در اکم دی سراو کی چه دا پیسی دی افغان خلق و پلاس دی نوار کنی باید دا دیتا سخ ورسی گی نریوالا طولانا دا کشش وکی داغ سر امرستا دو که افغان تم را سوداگر دی نور سوداگر دی ټول سره چې پښتنو کو سوداگر دی دغه سره د مرسته او کې پښتنو کو بلوڅو کو ازراو کو پاسبانو کو تم را سوداگر دی دغه سره د مرسته او کې و سلام و رحمت الله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لې اسمت ساروان نوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې څلور تنو ته مرژوبله اړولې ده. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سختدریزو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان وژلي دي. سعودي عربستان وایي په یمن کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه کوچنۍ بیړۍ مخکې تر دې چې سعودي عربستان ته په خپل هدف ته ځان ورسوي ویشتي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو د ویسکنز ایالت والي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینوشا ښار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو اورید دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې اوري چې په بلخ ولایت کې د ورزش په برخه کې د شوزو فعالیت زیات شوی دی. په بلخ کې د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې څه باندې 2000 شزي په 400 ورزشي برخو کې په تمرین بوخت دي. مجیب حبیب زای راپور لري.
د بلخ د مدني روزنه او ورزش ادارې مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته ویل چې په ټولیز ډول 2000 جون او خزه په بلخ ولایت کې په رسمي ورزشي کلبونو کې فعالیت لري. هغه وایي دا کچا دوه کال د مخه 25 سلنه وچې په 1990 لمریز کال کې د خزینه ورزش کوونکو شمیر ټول ټال څخه 1500 تنه و.
روز به روز علاقه مندي خانم ها و رشته های مختلف ورزشي بیشتر میشه در شهر مزار.
ورز پورز د ورزش مختلف او څنګه تا په مزار شریف کې د خوځو اونجونې لیول کې اسې دیږي. په دې ورسته کې موږ مختلفو ورزشي څنګه په برخه کې کلبونه جوړ کړی دي. اونجونې د مزار شریف په آزاد ورزشي کلبونه کې فعالیت لري.
په بلخ کې خځې او اونجونې اکثرا د کراټه، جمناستیک، فټنس، فوټبال، والیبال، ویلچر والیبال، بیسبال او باولینګ ورزش ترسره کوي. شازیه حمیدی په مزار شریف کې د باولینګ لوبغاړې ده.
دخترای زیات میخاین ورزش کنه نه ممکن
ډیر انجونی غوړي چې ورزش وکړي ځنې به وزل دی او ستونز لري خو د زینو نورو بیا کورنۍ ممانعت کوي.
د بلخ ته ورزش دروي چې هڅه کوي د ورزشي کمپونو په جوړولو او هم تر سنجونو او خزو ته د ورزش د لارښود او د روزنې په برخه کې سیمینارونه جوړ کړي ترڅو په دې توګه کورنۍ ترغیب کړي چې په ټولنه کې د خزو ورزشي فعالیت ته لا زیاته اجازه ورکړي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو یو پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی او هغه څه چې د ډلې د دې سفر یواله موخه یادوي د افغانستان د سولې پاړه په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو د پایل بحث دی. پاکستان له دې سفر ورسته ویلي د افغانستان د سولې راتلونکي ته هیله مند دی، هغه هیله چې په افغانستان کې هم شته. خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه او برخلیک معلوم نه دی. حکومت د خبرو لپاره پلاوی اعلان کړی او تازه شیر محمد عباس تنگزی هم ازادي راډیو ته ویلي چې شي د دو پریاست یو یو با صلاحیت پلاوی به خبرې پایل کړي. سانګزی پر حکومت غږ کړی چې خبرو ته تیار شي. درنو اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل او همدا ډول د خبرو وړاندې د خندونو د لری کولو پر موضوعاتو باندې سره نن په ځانګړي بحث کې خبرې اترې کوو. را سره میلمانه دي د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر ښاغلی سید اکبر آغا، سیاسي شرونکی او د افغانستان د بدني ټولنې د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاری صاحب، او همدارنګ ډول شرونکی خغلی محب شریف صاحب. زه خپل درې واړو میلمنو ته په باس کې د ګډون هرکلی کوم. باس به له خغلی آغا صاحب نه راپیل کړم. آغا صاحب، د طالبان وروستیو څرګندونو ته په کتو او ترخوا یې هغه معلومات چې تاسو لرئ، څه فکر کوئ چې د خبرو پایل ته څومره نږدې شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو او تاسو ملمنو تاسو تاسو اوریدون ته وای، زه فکر کوم چې د طالبانو د هیئت چا ول لا واخو چې هیئت تی ټاکلې دي، په هیئت کې د دوی مشران خلق دي. البته د خلق دي چې تقریبا د هیبت الله خوند د اساس سره هم اسره وان فکر خلق دي، او په علمیت کې شش علما دي، قاضی قضات پکې کې دي، سابقه قاضی قضات دي چې وو هغه پکې کې دي، او د استخباراتو رئیس پکې کې دي، او نظامی خلک چې د هغه د خلکو سره به د اشتباه پیدا کېدل چې د طالبانو نظامی خلک به په دې قناعت نه وو کې هغه لوی درستی د دوی چې ملا فضل اخوندې هغه پکې کې دي، او ملا خیر الله خیر خواو دا برادر اخوند هغه سړی وو چې هغه په طالبانو کې د ملا مدمر اخوند اول واردی دغه کړي او خپل خلف تا کړي وو چې د ماوینې وو بیا چې پاکستانیانو ونیوي. نو زما فکر باندې د دې په مثال باندې نور لکه دلاور صاحب دی او دا خلک ټول هغه دا خلک او مشران خلک په طالبانو کې، نو د دې څه د معلومې دي چې طالبان د سولې لپاره سم فکر لري او د پیسې کونه خلک راوستلي دي، هغه
چمتو شوم دي نسبت تیر بل وخت چې دازل خبري وکي.
زه فکر کوم چې نږدې سیم دي خبرې ته، او بل دا دي چې دوی دا خبره خپل اعلان کړه، او دا اعلان ما ورام معلومي دي دا خلک چې هغه د خلک دي چې کولای شي خپل حل عقد وکي یا پیسې وکي. زما فکر باندې دا پیسې خلک دي
چې په ضرورت کې پیدا کیږي. بخنه غواړم دغه یو خبره بل مطرح کیږي، او خود پلاوی د ټاکلو مسله شو چې مشري هم اوس خغلستان اگزی ویل چې دا په غاړه لري او پر حکومت مرسته هغه کړي چې دوی دیم چمتو شي چې دا یو مسله د البته د چمتووالي ا دیږي. بل تاسو پلاوی یاد کړل دي دوه ور نور کوم ټکی حد اقل نه هله بخون کړي چې د خبرو پایل تنګ دي شي او یا حد اقل د خبرو د پایل د پاره یو اراده شته چې دا زلب ستونزې ته یو حل لار د سیاسي سی ال ادرس نه پیدا کیږي.
نو دا ول سره کوي ور د سره وګورو توافقنامه یو ډیر لو خبره و چې هغه د کامیابی خبره و چې توافقنامه د امریکایانو سره امضا سوله. دوهمه بیا چې د بنجانو خلاصونو هغه د تدیان د ډیر اول سي دي چې وسلر بنجان پات دي خپل بته د بنجانو خلاصون کې د بنجانو خلاصون کې د امریکایانو ډیر ټینګارو. نو دا د امریکایانو ټینګارم په دې دلالت کوي چې امریکایان چې عامل د جنگ دی په افغانستان کې، دوی د افغانستان څخه وځي او دلته یو حکومت جوړوي. دا د دوی وتل به دا شي وي چې هغه د مسولیت په بنا باندې وي، ځکه چې دوی غیر مسولانه وځي د دوی بدنامي د په خپل ملکو کې کدی سي چې دا دوی ملک په مده سیل کې د روسانو ملک چې هغه اتحاد شوروي په روسیا بدل سو. نو اوس دوی داسې کوشش کوي چې په دا رقم باندې وځي چې په افغانستان کې یو فل جمله یو سول حراسي یو حکومت جوړ شي په افغانستان کې. بیا په هغه صورت کې بل خلکو توای چې موږ په افغانستان کې دا کامیابی ترلاسه کړې چې الته مارامي راوستل او افغانان مو ټول په یو ټغر باندې سره راټول کړل او الته خپل حکومت ته دی جوړ شو. نو زما فکر باندې دا شان چې دي د کامیابی زریدي لکه د بنجانو خلاصونه او د توافقنامه امضا. بیا هم د لر چې د بنجانو خبره پاته ده، د امیدونه ست چې هغه خلاص ځکه چې امریکایان که خپل په دې باندې ټینګ ول کما چې مخکې ول چې د افغانستان څخه وږي او الته د چې رقموږي چې الته بدنامي ورته جوړ نه وي په خپل ملکو کې. دلته د پاکستان کې ډیر شان کړی ډیر مساری پی کړی دی، واغه مساری پی بیا خپل وړي دي کچې دوی د سګټ وړ حکومت تل ته جوړ کی هغه په دې سره به الته حساب کیږي چې تاسو هغه مساری پی وړل افغانستان ته مو بیت مخفل راړو خپل په یوبو کې ما شول اس کار مونه وکینو دي دا خپل به د بیزتی په وجه چې د بیزتی صدر خلاص کی دغه په نسبت باندې دی دلته زما فکر باندې دی غواړي چې دلته یو
ډیره مننه مغاسم ان شاء الله بیا تاسو سره ګرځم. انصاری صاحب تاسو هم بحث دخر اغلی هغه مسائل چې هغه سبا یاد کړل زغواړم د دوو خندونو یادونه وکړم په دې برخه کې چې لټولو مهمې د بندیانو د تبادلې د بهیر ځند دی او پورستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه ټکی یادې چې سای اندېښنه پر دې ده چې بین الافغاني خبرې پایل نشي یا وزنډي اوس دغه دواړو خندونو ته په کتو باندې هغه هیلي چې عام طالبان ورکه او عام د افغانستان حکومت وایي څه فکر کوي چې آیا هر څه ژر خبرې پیلې دونکې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر مان سے تاسی اخر دی اکر از مرمیل بانو تخنیکی هم کرانو طول معزز و عبرید صدا. السلام علیکم و رحمت اللہ.
علیکم السلام.
فکر کرو چی افغانستان من شب اخری رفاسات پراو کلی
بلی
فکر کرو چی افغانستان من شب اخری رفاسات پراو کلی دسول و جبری خبری دوار خواه تدیر گرمی دی هم د طالب لوري هم د حکومت او د دې نړیوال پارتنرانو لوري په دې برخه کې د ډیرو جدي هڅو او هلو ځلو په جریان کې دي او هر اړخ هڅه کوي چې هم په نظامي برخه کې هم د سولې په برخه کې داسې سنګین او متین ګامونه واخلي چې د ډېرې برخې د ډېر قوت او د مکانت ښکارندوی وکړي او خپل خلکو یا اطرافیان او ملګرو ته وښنه برخه ترلاسه کړي. موږ فکر کوو هغه توافقنامه چې د امریکای متحده ایالاتو او طالبانو د ډیرو پراخو ناندرو مذاکراتو او خبرو اترو په نتیجه کې لاسلیک شوه هغه د افغانستان خلکو ته ښه زیری درلودلی شي. د طالب لوري ته هم زیری لري، امریکایانو او نړیوالو ته یې هم لري او از دی خواه دا افغان حکومتی لوری اوام ولست پا طوله که کاغا توافقنامه پا وقت عملی شوه لکه سنگه چی پا که ذکر شوه چی دا توافقنامه نا وروست با پا بیرانه توگه دوال غوار و زندانیان خلاصی گی و پلاس مورز با بین الافغانی مذاکرات پیلی گی لبدا مرغا یو سمیر دا قدرت و سروت و سقرت حریص و خلکو او ډلو کتلو او باندونو چې د افغانستان د حکومت په ګډه سپاره دي او یا تحمیل شوي دي هغوی تر اوسه پورې هڅې کوي چې د هغې توافقنامې د ټولو موادو د تطبیق مخنیوی وکړي او په دې ډول وکړی شي چې د یو څو محدودو ورځو لپاره خپل واک وغځوي او په واک کې پاتې شي او دا وی یو شمیر ملګری چې دا اوس په چور چپاول اخته دي د افغانستان بانک نه نیولې د مالی وزارت پورې او تر نورو وزارتونو او ګمرکاتو او عایداتي سرچینو دوی وکړی شي چې خپل هغه بریف کیسونه چې د بهر نه راوړي دا ډکي او بیا هغه د تېښتې په وخت کې او یا که د دوی کورسۍ د دوی نه اخیستل کېږي ریزانته او څو توخي برابر کړی چې دا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نتیجو اكونو حق وا د طالب مندو د بچیو او د پټوله کې د دې ولست وینو سره د قرباني سره سره جفاده او زر تر زره باید د افغانستان مذاکرات پیل شي او ټول هغه خلک چې په دې برخه کې څنګه
ځي چې دا مخنیوي وي. انصاری صاحب زه بخنه غواړم یو موضوع ته غواړم اشاره وکم ځکه که څه هم غوښتل د مصالحې علي شورا د ډلې یا ویاندویانو نسوګ دي بخبرونه کې ګډونو کې خو متاسفانه خبر د حاضر نشول. خو زه د حکومت یو دلیل دلته وایم درته د افغانستان حکومت وایي چې د 15000 سلو پښمیرو کې زندانیان طالبان خوشی کړي دي. د 1400 خطرناک بندیانو له ډلې هم اتیاته نه خوشی کړي دي. د سولې د خبرو د پایل لپاره 2000 جرګه راوخته ده. هغه څه چې دوی یو دلیل یادې چې سولې د پاره خنیت لري ولسمشر په زلون ویل چې اوربند د دل خوانه په لومړي ځل باندې نافذ شو. د سولې په برخه کې خپل نور مسائل هم یادې اما تل په طالبانو باندې دوی نیوکه کړې ده چې د خنیت په بدل کې هغه تاوتری خواله کړي، هغه ځان مرګي بریدونه کړي، هغه نور مسائل مطرح کوي چې را مخته کړي. نو فکر نه کوي چې حکومت هم په یو ډول دلته حداقل نه غسلګ مسؤلیتونه یا کورړی کار چې دغه ادا کړي دي.
لبا د مرغه موږ او تاسې وینو په دواړو غاړو کې هغه د
دری شیر دے وی بہر رنگی چی خواہی جام میں پوش من از دروی خرامت میشناسم. موگ دا افغانستان گلست ڈاکٹر اشرف غنی ہم دو دے خرامان خرامان تگا و رفتارنا دیر خپی جنی دو طالب لورے ہم خپی جنی نڑے وال ہم خپی جنی خدر کا و فهم تری لرو او موگ دا دوی پا ہر ناز و نزاکت و پا ہر حرکت الحمدللہ پیگو مبتا دوالو غارو حق اقدامات چی پاگی که دا افغانستان خلق قربانی کیگی دا افغانستان پا ملی خویت ارزی تمامیت دا افغانستان دا خلقو پا عزت شرف و آزادی و زون پا که لوبی کیگی زمب دا نظر دا افغانستان دا خلقو دا نظر مردود دی او دا کرکی پسترگ ورطا گورو هر حق لوری چی دا افغانستان دا خلقو دا سولی او دا داگی وینو دا بندی دا پروگرام دی یا د وینو د سیلابونو د مخنیوي پروگرام دی خند واقع کیږي هغه د افغانستان د خلکو د ادرس مردود دی کاغذ امریکای متحده ایالات او د بشر حقوق او د خی حکومت داری او د تروریزم پروگرام دی د جګړې او د مخدره موادو پروگرام دی د جګړې د اداو سره راغلی او د جنایت سره کړی هغه د اسلامي امارت پنوم د طالبانو اسلامی تحریک وی که هغه د اسلامی جمهوریت په نوم د اشرف غنی ورکړله حکومت وی باید دغه مذاکراتي لوری که هغه د طالب لوری دی او که د افغان حکومت د خوا نه ځي ټول باید دې خیر پسې وګرځي او دغه خیر د افغانستان.
ډیره مننه انصاري صاحب، تشکر. انشاءالله بیا هم راګرځم. هغه صاحب، یو مسأله د طالبانو په پلاوي کې د بدلون ده. مخکې هم که زم ګنګوسې دا وي چې د پلاوي مشري به ښاغلی ملا برادر اخوند کوي، خو اوس تازه ښاغلي ستانکزي ویلي چې مشري به دای کوي او حتی ډېری هغه کسان په پلاوي کې شامل شوي چې هغه د کوټه شورا نه رهبري اخلي، یا بیخي ښاغلي محبت الله ته نږدې کسان دي. اوس فکر کوي چې د قطر دفتر یو غاړې ته کیږي په یو ډول باندې، او بیا رهبری د کوټه شورا اخلي، هغه څه چې د بحث اصلي مرجع ځانګړي وایي چې اصلي واکداران دوی دي.
دا خو یو نظم و اسلامي ترتیب و نظم هم داسې چې پارچا کې اندرو مامور معلوم دي، نو زما فکر باندې دوی به هم په هغه نسبت باندې په هغه لحاظ باندې دا دغه کړي وي که تم د کوټه شورا ټوله ولاړه شي په قطر کې کښینی او د دوی مشر هلته ناست دي، په شری لحاظ باندې هم اصلي خبره دا ده چې دوی به د مشر خبره د ځانه سره وړي و راوړي. زه فکر نه کوم چې د قطر طرف دې سندې ته شي، خو البته دا دوه شیان دي، یو هغه دوی امارت و ماموریت دی، او بل دا دی چې د دوی د سولې دپاره قوت ور بخښل دي. دا مثلا دا د قوت چې هلته ډېر کوي دا د خلکو ته دا ثابته کړی چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو. ټول خلک باید چې د ځان دپاره یو استقلال ولري، ازادي ولري. داسې نه وي چې هغه په هر شي کې راضي دی، رئیس جمهور سره پوښتنې کوي، دغه څه معلومات کوي، په کوچني خبرې کې او په غټ خبرې کې یا په جزئي کې یا په کوري کې. یو شی د دواړو اشاره ورته کوم چې د دواړو خواوو صفاته دي چې هغه ډېر عمده شی دي. دلته دا اصل چې د سالس بالخیر غواړي دریمګړی غواړي، خو نه طالبانو ملت ته مراجعه کړې ده او نه حکومت ملت ته مراجعه کړې ده، ځکه چې دا دریمګړی که اوس موږ وګورو پاکستان نه شي کېده، ایران نه شي کېده، روسیا چې دا درې سره زموږ همسایګان دي، په دې کې دا وعده ده چې دا زموږ په ملک کې به مداخله کوي، او مثلا بلکې حکومت خلاده په طالبانو ورتپي وایي، طالبان سره کومکونه کوي. نو او بل په هغه طرف چې راغلي خارجیان دلته افغانستان ته هغه اشغالګر خلک ورته وایي او دا ملک اشغال کړی دي وځي، نو دلته دواړه طرفه چې وګورې نس نس کېدای چې هم دې مصلح سي او هم دې مداخله کوونکي سي، نو دا امکان نه لري. نو مصلحین به خامخا دا د ملت خلک یو نظم فکر باندې دغه یو شی د دوی دواړو صفات دي چې د ملت خلکو ته دواړو مراجعه کړي وای د مزګړي توپ د صفات باندې د خلک وای، نو دوی به سره نږدې کړي وای، بیا به سبا د دوی په منځ کې انتقادم نه راتلای، ځکه ملت ورته ویلی ویلی شوی چې دا پلانکی ملامت دی، پلانکی سلامت دی. نو زما فکر باندې دا موضوع به ډېر ژر
هغه سم یو مسله مو یاد کړه چې د په دې خاطر باندې چې هر مسأله کې د رهبرۍ شورا ته دغه بحث لاړ نه شي، اول ته به مشورې ونی شي، ځکه د غړي د کوټ شورا نه په دغه پلاوي کې ځای شوی دی. په دې معنی باندې چې تر ډیرو پریکړو صلاحیت به په هماغه ځای کې د خبرو پر مهال باندې هم دغه پلاوی ولري، البته د طالبانو لوري.
نو طالبانو دا خبره کړې ده، دا خبره ډیره ښه کړې ده چې بر دا هیئت تعین کړی دی، دا قوي هیئت دی، معنی فیصله کولای شي.
داسې خبره کړې ده، یعنی چې اره پیسره دوی دلته وکړل په دې باندې اعتماد او باور دی د نورو خلکو یا د دوی خپل مشتابه په دې باندې اعتماد او باور دی، نو دوی دا پیسله نو نور مته او نه دوی د زړه نازړه دي چې دلته پیسله وکړي نه وکړي. نو زما فکر باندې دا دوی هم دا خبره ته اشاره کړې ده، نو کېدلی شي چې دا خلک به تر کوم حده چې زم پیژنم ځکه چې دا خلک ما سره په دا قاج قضات چې دي دا ما سره په دایره کې استېدلې دي، زه د یو د یو مدرسې خلک داغه چې دا نور خلک دي د طالبانو په وخت کې داغه وخت زه پیژنم، دا خلک چې دي قوي خلک دي او په ازروي منطقم قوي دي، ازروي علم هم قوي دي. زما فکر باندې دا خلک چې دي هغه په یو اندازه کې استقلالم لري، نو کېدلې شي چې دوی به پیسې وکړي او په ډیرو شانو کې به د خپل مشتابته په دې مراجعنه وکړي چې دوی په غو باندې اعتماد لري، هغه په دې باندې اعتماد لري.
صحیح ماننه هغه سم ان شاء الله بیا هم راوګرځو. انصاری صاحب په دغه ورستیو کې د سولې بهیر او دغه مسائل چې ډیر زیات البته ګرم شول، نو د طالبانو یو پلاوی پاکستان د سفر هم درلود چې امی نیوکه درلودې په ځینو مسایلو کې، خو د افغانستان حکومت چوپتیا هم پراغله ځباغه باندې راګی کوم، خو په ټوله کې بیا پاکستان ته د طالب پلاوی تر سفر د ترشا کومي خبرې کیدې شي، هغه چې پر رسنیو کې راغلي طالبانو شریکی کړو د پاکستان حکومت شریکی کړی کده کنه، د پردی تر شا نور مسائل هم موچ بحث پر شوې آلته.
دا خو دواړه خلری یو د طالبانو او د افغان حکومت طرف تبلیغاتي مسائل دي، او بل د پاکستان او نړیوالې ټولنې مسائل دي چې بحث ور باندې په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې یا هم په ټولنیزو رسنیو کې کېږي، د ځینې سیاسي مجالس او د کارپوهانو مجالس کې ور باندې بحثونه کېږي. د طالبانو لوري خو په صراحت سره اعلان وکړ چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې د مهاجرینو او د هغه لویو لارو یا بندرونو او سوداګرۍ په مسله بحث او خبرې کېږي. دغسې د پاکستان حکومت هم هغه اعلامیه چې نن یا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، په هغې کې دوی هغه یو ډېرې جدي موضوع ته چې تبلیغات یا بحثونه ورباندې روان و چې پاکستان تراده دی چې یو ځل اعلان وکړو چې کوم برادر او ځینو نورو طالب چارواکو بندیزونه دي د سرحدي په ګډون، د هغوی شتمنۍ به کنګل کېږي، د هغوی په سفرونو به تعزیرات راځي او نور مسایل. د هغې سره سره بیا هم واورېدل شو چې د طالب ټولټوړی چارواکی د ملا برادر په وسیله پاکستان ته رسمي بلنه ورغوښتل شوې، نو دلته دا تشویشونه یا تبلیغات او بحثونه روان و چې ګواکې دوی پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې په هم حکومتي ادارو یا په پټه ښکاره تشویشونه څرګندول، او هم د سیمې ځینو هېوادونو د هندوستان لوی تشویش و چې ګن په دې بحثونو کې د هندوستان په اړه پاکستان دوی سره خبرې وکړي. د کشمیر مسله او موضوع دغسې د سولې په برخه کې داسې ویل کېده چې هغوی به ورته ځینې وړاندیزونه یا د دوی په اصطلاح لارښوونې کوي چې دا وکړي او دا مه کوي په مخامخ ډول، تر څنګ دوی د ډیورنډ په کرښه ورسره خبره پاکوي چې دا به څنګه کېږي. طالبان سره د دې چې د جلا ډیپلوماسۍ حرکات او فعالیتونه لري، مګر د هندوستان سره هیڅ اړیکې نه د مسلمانانو د دفاع په لړ کې ونیولې، نه یې هم د سولې په برخه کې د هغوی سره تر اوسه پورې داسې خبرې کړې لکه د چین او د روسیې او د جرمني او نورو هیوادونو سره لري. فکر کوو چې هیڅ ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره نه لري. دې هم یو لړ شکونه راولاړ کړي چې د پاکستان اثرات یا د هغوی فرمایشات په ځینو مسایلو کې منل کېږي. نو دلته دا
ډېره مننه انصاری صاحب،
وروسته په ډېر غوطه توګه په ډېر صراحت د لهجې سره او په ډېر متانت سره هم د ډیورنډ موضوع په اړه خپل دریځ روښانه کړي، رښتینی دریځ، او هم د هندوستان او د کشمیر په مسله کې
ډیره مننه، ډیره مننه
چې دوی دا وایي سره هم د لکه د چین او د روسیې او نورو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې لري یا یې ساتل غواړي او یا نه.
ډیره مننه انصاری صاحب، تشکر، به خیر اوسئ ان شاء الله.
په
لپاره د سیمې د یو وابر قدرت
کو وخت ملګرتیا او کانساری صاحب ان شاء الله بیا مرګر زما غاسه بوزو خبرونی ورسی شی بیم دی یو اخر پښتنه چې غواړم مطرح کې مغدا شي د دې په خاطر باندې چې هر څه ژر مذاکرات پیل شي او ټول خندونه لمنځه لري شي کپلان ډول راته وای حد اقل سو کې دواړه لوري چې دغه تمه د افغانانو د بل اخر هغه ته خپل هلی ته ورسیږي
زما فکر باندې دوی خبرې دی یو خبره دا ده چې ان انعطاف پذیری ده البته ان انعطاف پذیری هغه په اسلامی او ملی کچه باندې یعنی چې اسلامی او ملی امور چې دی هغه په څنګه غوښتي وي او دغه مراد سوي وي نو بیا ان انعطاف پذیری کوي چې سړی به نه ملت پړوي او نه به مسلمانانو اسلام ته پړوي یو دا خبره د دواړو طرفو سره ضرور دی چې یو اسلامی میکانیزم جوړ کی په اسلامی میکانیزم باندې دواړه ولاړ شي البته د اسلامی میکانیزم سره ملي مراتبونه وي او درې دوه خبره دا ده چې دا دې ته به قرباني وایو دوه خبره دا ده چې د ملت تل کما چې مخکې ول دواړه طرف مراجعه وکي ک ملت ته دې په مابین کې سالس تل خیر واقع نسی او ملت ته دې په مابین کې په اصلاح ونه کی او ملت دې سره را نږدې نه کی ما فکر باندې اس امکان لري چې دوه کسه چې عداوت سره لري او د ډیر لږ وخت د پاره عداوت پیدا شوی دی وی ورځي عداوت وي لا هغه دوه کسه دې ته ضرورت لري چې یو څوک دې په مابین کې کښین یو دریم او دا چې د سلویشتو کالو په یو حساب باندې په بل حساب د شلو کالو عداوت پیدا ما فکر باندې دا چې استکیږي دا به په دې باندې استکیږي چې هغه ملت کښینی یو سالس بل خیر به وي بیا به یو استکیږي نو دا دوه شان ته ما فکر باندې ضرورت تا په دغه وخت په دغه شان کمرات کې بیا به په افغانستان کې څول حرات لایسي او کشیری دا شان مرات نه کی بیا به په مشکل نور خلک لاسونه چی همسایگان به لاسونه چی او اصول زده در کومه غربیان به ما شغل تراغلی دی هغه به دغه کی ان لاسونه چی اصول زده در کومه اب تو په خپل مفادات تل ته زایوی او د خپل مفادات په بنا باندې به لکراغلی چی دی په هغه بنا باندې به سلم را کوي نو زما فکر باندې هغه به د ملت او د ولس او د مملکت سره ظلم وي او دا 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 د امکان وتره خبره ده زما خدا د جوړ لار بولم او بل لار نه بولم
تیر مننه ساری سپتا سم کلن دو ته اشاره وکي دی په خاطر باندې چې هر څه ژر د خبرې پیل شي او د غسون زبل اخر د ریخو ته سره ورسیږي چې را مشخص شي او دواړه لوري او تفاهم ته ورسیږي کوم ټکی لاند ورته اشاره وکي
فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته اولیا ملي ګټه او د افغانستان د خلکو عقاید ډیر ارزښت لري چې زموږ دین او عقاید دي زموږ وطن او خاوره ده او زموږ ولس دی دواړه لوري باید د دې دریو لوړو او لوی ارزښتونو نه پورته پروازونه ونه کړي او د دې نه ښکته د افغانستان د خلکو زموږ د وطن او د عقایدو پر وړاندې کې تر نتیجې ته ورسیږي زه د ښاغلي اکبر اغا دا خبره تاییدوم چې یو درنګړی یا سالس بل خیر ته حتما اړتیا شته موږ په افغانستان کې دننه د اکبر اغا په مسله د سولې جبهه ده دغه نور جبهه دي ګوندونه دي مدني بنسټونو چتر پیادونه دي دغه شرکتي ادارې دي چې د سولې په برخه کې کار کوي په دې ټولو غږ کوو چې راشئ د یو واقعي ځواک په توګه د دې ملت د رښتینو استازو په توګه د یو ستر ملي چتر لاندې سره یو شی یو موټی شی د افغانستان د سولې د ملي ائتلاف په نوم یا په هر شکل چې ستاسو بنسټونه او د هغوی درنښت هم په ځای وي ستاسو د ګوندونو او د سولې د جریانونو درنښت او ارزښت هم په ځای وي لومړی دلته په کور دننه سره خپله کې سوله وکړو دولت ترمنځ احزابو ترمنځ بنسټونو ترمنځ او بیا د حکومت او د اسلامی امارات یا د طالبانو د تحریک
ډیر مننه انصاری صاحب
دا غی د منځولو او د واقعي دوامدار سولې پرمختګونو او پایدار امن د لپاره
ډیر مننه انصاری صاحب لتا سره او خغلی اکبر غاس خهم چې په باسک مراسمه ګډونو کو زوریدونکو ته یادوره کوم چې شریف صاحب اډی کم را سره لومړی او پرېښو تر اخیر وصل نشو او د مصالح علي شورا ته مونږ د ګډون سربیره په دې باسک چې جلا جلا مورته ویل چې ګډونو نک نن خبرونه هم پایدار ورسیده پاکل ابو مرش
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث